The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Study Masai Voice of America Diva da Da Dushanbe ya gul raz da kal di 2013 da October 8 ne ta da Pakistan ki da waqt da sahar 8 baje subi di Afghanistan ki pinzani me aw da ta Washington DC ki da October 8 ne ta da aw da itwar dar wazi da shpe 9 baje subi di د دې ونیم ساته خبری خبرونه کې تاسو ته شراغلاست وایو تاسو قربانه ز کلڅم کاکړیم په خبرونو کې د خبرونو تفصيلات تر وړاندې کوم خو واست ترته وایو د خبرونو سټکی د افغانستان صدرتي ماړی ارګ ویلې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد 13 ورځ په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی، اجرای رئیس عبدالله او د یو شمیر نور افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړې.
کابل ته د سفر وړاندې ښاغلی خلیلزاد د خالی شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره هم لیده کاته کړې. خدا لا نه د ښکار شوی چې نوموړي د کومو پاکستانی چارواکو سره او په کومو مسلو خبرې کړي دي.
د ترهګرو د مالی مرستو او په غیر قانونه توګه د پیسو لیږلو رالیږلو د سار نړیوالې ادارې IFTF یو ډله به نن د پاکستان چارواکو سره د حکومتي ګامونو په سر خبرې اترې کوي. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی پاکستان کې د سی د قرضو د قسطونو واپس کولو لپاره د اقتصادي مرستو نړیوالې ادارې IMF ذکر زواخلی.
اغلی عمران خان ویل چې تر دې وخت یې درې ملکونو څخه د مالی مرستو غوښتنې کړې دي چې به د پاکستان سرکاري بانک ته ورکاو شي او د ملک اقتصادي ستونزو قابو کولو لپاره به کارول کیږي.
اواز د خبرونو تفصیلات. د افغانستان صدرتي ماړی ارګ یو خبري پاڼه کې ویلي د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد 13 ورځ د کابل سفر کړی دی. د خبر پاڼې تر مخه نوموړی په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی، اجرای رئیس عبدالله او یو شمیر نور افغان چارواکو سره په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې په اړه خبرې کړي دي. د ارګ دغه خبره پاړه زیاتوي تیر ماښام په دغه لیدو کې د افغان طالبانو سره د سولې پروسې په کامیابۍ او په افغانستان کې د امنیت لپاره د افغانستان د حکومت د کوششونو په سر خبرې سوې دي. کابل ته د سفر وړاندې ښاغلی خلیلزاد د شنبې خالی په ورځ په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره هم لیدلې، خو تر دې دمه دا نه ده معلومه چې نوموړی په اسلام آباد کې د کومو چارواکو سره لیدلې دي. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي وو زلمی خلیلزاد به په خپل دغه لس ورځني سفر کې د پاکستان، افغانستان تر څنګ سعودي عرب، قطر، متحده عرب اماراتو له چارواکو سره هم لیدنې کوي. او د پاکستان مطبوعاتو تر مخه د ترهګرو د مالی مرستو او په غیر قانونه توګه د پیسو لیږلو رالیږلو نړیوالې ادارې FATF یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو ډله به نن اسلام آباد کې د خزانې، د کورنیو چارو او مرکزی بانک د چارواکو سره خبرې اترې کوي. دغه ډله به په خپل 14 ورځني سفر کې د پاکستان حکومت لخوا د ترهګرو ته مالی مرستو د تړلو او په غیر قانونه توګه د پیسو لیږلو رالیږلو مخه نیولو په لړ کې اخیستل سوو ګامونو جاج اخلي. د پاکستان حکومت په وروستیو کې د اف ای ټی اف د وړاندیزونو په رڼا کې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په قانونو کې یو شمیر بدلونونه کړي او د ترهګر ډلې عبدالرحمن ټرسټ هم د بندیزونو لاندې راوستي وو. د جون په میاشت کې د پاکستان لوړپوړو چارواکو نړیوالې ادارې اف ای ټی اف ته باور ورکړی وو چې هواد کې به د ترهګرو ټلو د مالی مرستې او منی لانډرینګ یعنې په غیر قانونه توګه د پیسو لیږلو د مخنیوي لپاره دغه سازمان سره د نږدې سره کار وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې پاکستان ممکنه ده د اقتصادي مرستو نړیوالې ادارې IMF څخه قرضې واخلي چې په هیواد د قرضو د قسطونو واپس کولو لپاره دا وخت پکار دی، خو لومړی به وی اسیدا وی چې ملګرو ملتونو څخه مالی مرستې وغواړي. په لاهور کې د پنجاب صوبایي کابینې د غړو سره د ناستې وروسته میډیا سره خبرو کې ښاغلی عمران خان وویل د تحریک انصاف حکومت د کرپشن لپاره هیڅ قسمه ځای نه لري او ویلانه وکړو چې د کرپشن ښکاره کوونکو یا ثبوتونه وړاندې کوونکو ګواهانو د حفاظت لپاره به قانون په 100 اونیو کې جوړوي او راتلونکي اونۍ به په دغه قانون د منظوري لپاره وړاندې کړي. وزیر اعظم وایي هر هغه څوک چې کرپشن ښکاره کړي نو د رقم 40% به د هغه ګواته ورکول کیږي. په ترکی کې چارواکو د سعودي خبریال جمال خشکوی د برید کې په اړه پلټنی شروع کړی دی. د خبریال تیرونی د یو دستاویز ترلاسه کولو لپاره په استنبول کې د سعودي عرب کانسلیټ ته ورغلی خو بیا بهر نه دی راوته.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا سهرنی نیم ساعت خبری خبرونه کې تاسو ته به اوس تفصیلی راپور نه وړاندې کوو. د افغانستان صدارت ماڼۍ یا ارګ ویلې دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیر ورځ کابل سفر کړی او افغانستان صدر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړې دي.
افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د هڅو عملي کولو په لړ کې تیر ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي. د افغانستان جمهور رئیس د دفتر یا ارګ لخوا خپرې شوې یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې صدر اشرف غنی د یکشنبه یا اتوار به ماخام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او په دې کتنه کې د سولې پروسې د کامیابی او په هیواد کې د امنیت لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو په اړه خبرې کړې دي. کابل ته د سفر وړاندې ښاغلی خلیلزاد د خالی شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره هم لیده کاته کړي خو دا لا نه د ښکار شوی چې نوموړي د کومو پاکستانی چارواکو سره او په کومو مسلو خبرې کړې دي. خاغلی خلیلزاد کابل ته د رسیدو په وخت افغانستان محلي رسنیو ته ویلي هغه هر څه چې خدای تعالی راکړي او د هغه تجربو نه چې په نړیوالو مسلو یې لرم، د هغه تجربو نه چې د سیمې د مسایلو په حق لرم، د هغه اړیکو نه چې په سیمه او نړۍ کې لرم په دې اړه به کار وکړم. د اکتوبر په 14 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي زلمی خلیلزاد به په خپل دغه لسرزنی سفر کې د پاکستان او افغانستان ترڅنګ د سعودي عرب، قطر او متحده عرب اماراتو د چارواکو سره هم لیده کاته کوي. امریکا وایي د زلمی خلیلزاد دغه سفر هدف د افغانستان د سولې په اړوند د امریکا هڅې منظم کول دي ترڅو طالبان افغان دولت سره د سولې خبرو ته آماده شي. امریکا تیره میاشت په خټه افغان زلمی خلیلزاد افغانستان کې د سولې د خبرو پر مخ وړلو د پاره خپل استازی ټاکلی و او هیله یې ښکاره کړې وه چې هغه په افغانستان کې پیدا شوی د افغانستان په وضعیت ښه پوهه لري نو ځکه په دې کې به بریالی شي چې طالبان افغان حکومت سره سولې ته کینوي. زلمی خلیلزاد د دې وړاندې د کال 2003 نه تر 2015 پورې په افغانستان کې او د کال 2015 نه تر کال 2009 پورې په عراق کې او د 2009 نه تر 2009 پورې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وه. افغانستان لپاره د امریکایي مشاور په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه په داسې وخت کې شوې چې امریکا د افغان دولت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د روغې جوړې هڅې توندې کړې دي او په دې لړ کې پاکستان د سختو فشارونو لاندې راوستي دي. د اکتوبر په 3 منټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خاغلی شاه محمود قریشی په واشنگټن کې یو سیمینار ته په خپل وینا کې ویلي پاکستان به هڅه وکړي چې طالبان افغان دولت سره خبرو ته کینوي خو هغه دا خبره هم واضح کړې وه چې پاکستان اوس په طالبانو زیات اثر نه لري. خو په اسلام آباد کې د امریکا پخوانی سفیر ریچرډ اولسن بیا امریکا غږ ته ویلي چې که پاکستان د خپلو ټولو وسیلو او نفوذ نه استفاده وکړي نو د افغانستان قضیه سیاسي هواری دپاره طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي.
وایس اف امریکا دی ودا نیم ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڑا تاسو وړاندې کیږي. تاسو ته د پاکستان څخه خبر وړاندې کوو چرته چې نن د اف ای ټی اف یو ډله سفر کړي او د پاکستان چارواکو سره به د حکومتي ګامونو په سر خبرې اترې کوي، کوم چې د ترګرو د مالي مرستو او په غیر قانونه توګه د پیسو رالېږلو د سار اداره ده. تفصیلات استه په دې راپور کې لرو. په نړیواله کچه د ترهګرو د مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل په چارو نظر لرونکي سازمان اف ای ټی اف یو ډله به نن پاکستان ته رسي چې د حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. مطبوعات وایي د فاینانشل ټاسک فورس دغه پلاوی به د پاکستان د خزانې، د کورنۍ چارو وزارت او د مرکزي بانک د چارواکو سره د خبرو لړۍ پیل کړي. دغه ډله به دوه اونۍ په پاکستان کې وي او د خپل 14 ورځنی سفر کې به د پاکستان لخوا هیواد کې د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره تر دا وخته پوري پورته کړل سوي انتظامی او قانوني ګامونو جاج واخلي. د پاکستان حکومت په وروستیو کې د اف ای ټی اف د وړاندیزونو په غوښتنه د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په قوانینو کې یو شمیر بدلونونه کړي. په دې قانونو کې ترهګر ډله الرحمن ټرست هم د بندیز لاندې راوستي دی. شش کال د جون په میاشت کې د پاکستان لوړ پوري چارواکو د اف ای ټی اف ته باور ورکړی وو چې په هیواد کې به د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره د دغه سازمان سره د ډیر نږدې څخه کار وکړي. د پاکستان انګریزي ژبې وتلې ورځپاڼې د نیوز خبریال او د اقتصادي چارو پوه مهتاب حیدر وایي نه یوازې اف ای ټی اف بلکې د آی ایم ایف هم پاکستان په اوسني سفر کې غوښتنه کړې وه چې لا قانونه تنظیمونو په ضد کار وکړي. شش کال د جون په میاشت کې فرانس په سرشار پیرس کې سوي غونډه په اف ای ټی اف د پاکستان نوم د هغه اوادونو په گری لیست یا شکمن لیست کې واچوه کوم چې په کور کې دننه د ترهګرو د مالی مرستو په مخه نیولو کې پاتې راغلي وو. سیډونکي وایي ک دا ځل پاکستان د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره په خپل پورته کړل ګامونو کې پاتې رالل، نو نوم به په تور لیست کې شامل کړی سي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، Facebook VOA Diva, Twitter at VOA Diva, Instagram at VOA Diva, or per YouTube VOA Diva News.
Voice of America, do what up. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان کې د یسي د قرضو د قسطونو واپس کولو لپاره د اقتصادي مرستو نړیوالې ادارې آی ایم ایف څخه قرضه واخلي. په دې اړه تفصیلات استاذ زموږ همکار اشفاق مومند په یو راپور کې لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان ممکن ده د اقتصادي مرستو نړیواله ادارې آی ایم ایف څخه قرضه واخلي چې په ملک د قرضو د قسطونو واپس کولو لپاره د وخت پکار دي. خلمړی به کوشش کوي چې د ملګرو ملکونو څخه مالی مرستې ترلاسه کړي. په لاهور کې د پنجاب صوبایي کابینې د غړو سره د ناستې وروسته میډیا سره خبرو کې هغلی عمران خان وویل د تحریک انصاف حکومت د کرپشن لپاره هیڅ قسم ځای نه لري او اعلان یې وکړ چې د کرپشن ښکاره کوونکو یا ثبوتونه او وړاندې کوونکو ګواهانو د حفاظت لپاره به قانون په یو څو هفتو کې جوړوي او راتلونکي هفته کې به دغه قانون د منځوري لپاره وړاندې کوي. وزیر اعظم وایي هر هغه څوک چې کرپشن ښکاره کوي نو د رقم 40% به دغه گواه ته ورکول کیږي. هغلی عمران خان وویل چې تر دې وخته یې درې ملکونو څخه د مالی مرستو غوښتنې کړې دي چې به د پاکستان سرکاري بانک ته ورکاو شي او د ملک اقتصادي ستونزو قابو کولو لپاره به کارول کیږي. وزیر اعظم د دغه ملکونو کوم نوم یا څومره پیسې به اخلي د دغه سرګندونه یې ونکړه. وزیر اعظم عمران خان لاهور ته د سفر په وخت د پنجاب اسمبلی غړو سره ناسته وکړه او ملک او بالخصوص صوبه کې روان د سیاسي کړکیچ په لړ کې یې د کابینې د غړو سره خبرې اترې وکړې. د خبرو اترو په وخت وزیر اعظم ته د وزیرانو کارکردګۍ او د سلو ورځو په پلان باندې هم تفصیل ورکړی شو. رادیو پاکستان له خولې ځایي میډیا لیکي چې وزیر اعظم د بلدیاتي حکومتي نظام کې بدلون باندې د کابینې غړي په اعتماد کې واخستل چې موجوده بلدیتی نظام کې ځینې بدلونونه د بهتری لپاره وکړي شي. راپورونه وایي چې وزیر اعظم ویلي دغه بدلونونو سره به پرمختیايي پروژې په وخت سرته رسولو کې اساني پیدا شي او د بلدیتی حکومت د واک منتقلی په عمل کې به هم مسلې ختم شي. د پنجاب حکومت ته امر وکړو چې په وخت دغه قانون سازي وکړي. وزیر اعظم پنجاب حکومت ته امر وکړو چې په سرکاري ځمکه قابض شوی خلک یا په سړکونو رامنځته شوی دوکانونو او کورونو مالکانو ضد دې هم ګامونه پورته کړي او مرکزی حکومت به د دوی سره پوره پوره مرسته کوي. وزیر اعظم د پنجاب صوبې د وزیر اعلی عثمان بزدار لانجمن ټاکنې دفاع وکړه او وی ویل چې همدا هغه بدلون دی چې تحریک انصاف ګوند یې د خلکو سره ژمنې کړې وې. یاد دی وی چې عثمان بزدار باندې یو شمېر مقدمې هم د ټاکنې سمدستي ورستو سرګن کړې شوې خو ګوند یې په دغه اړه ولسته کوم ښکاره سپیناوی ونه کړ. مخالف سیاسي ګوندونه په نوموړي اعتراض کوي چې تر اوسه میډیا ته هم د خپل ځان او یا د خپل حکومت په اړه کومې خبرې نه دي کړې او نه میډیا ته مخ شوی دی. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې د پنجاب وزیر اعلی ته وخت ورکړي او هغه به دا ثابت کړي چې هغه د پنجاب په تاریخ کې یو کامیاب وزیر اعلی دی. وزیر اعظم په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف گرفتاری په حق لوویل چې خپل ځان یې د سویلي افریقا په ملک کې د مساوي حقوقو لپاره مبارزه کوونکې نیلسن منډیلا جوړ کړي او خلکو ته یې د موټر څخه لاسونه خوځول. وزیر اعظم زیاته کړه چې د تیرو 22 کالو نه زما دا وینا ده چې د ملک تر ټولو غټه ستونزه کرپشن دی. دی وایي چې مخالف ډلې دا سیاسي انتقام ګڼي خو انتقام هغه وی کله چې څوک په واک کې وي او د مخالفو مشرانو پر ضد د دروغ مقدمه جوړې کړي. خو د دوی ضد خو د تحریک انصاف حکومت ته د راتلو نه وړاندې مقدمه جوړې کړې شوې وي. د ویل چې د احتساب مشر هم وایي چې لنډمهاله انتخابونه نږدې دي نو غواړي د سیاسي مشرانو خلاف د پلټنو کار ودرېږي. وزیر اعظم وایي چې دی هم په دغه باندې حیران دی. دی وایي چې د نیب د مشر په اړه یې اندېښنې دي. دی زیاتوي که نیب لږ په تیزۍ سره د پلټنو کار کولی نو تر اوسه به د 500 څخه زیات سیاسي مشران په جیلونو کې وو. دی وایي چې د ملک لوټل شوي پیسې راویستل یوازینۍ لار ده چې ورسره ملک ارزانی راتلی شي او د اولس بوج ورسره کمېدی شي. د زیاته کړله چې چا سره هم چې د کرپشن په حق له معلومات وي راوړاندې دي شي. په عیني حال کې د وزیر اعظم د لاهور کور مخې ته ګڼ شمېر خلک مظاهرې ته راجمع شوي وو او د تحریک انصاف حکومت نه یې یو شمېر مطالبې کولې. یاد دی وی چې وزیر اعظم په خپله وینا کې د ترخګرۍ څخه ځپل شوي د بېدرکه خلکو د قبایلي ضلعو په لکونو بېکوره شوي خلکو او د ملک طاقتور پوځ جرنیلانو څخه د اعتصاب په حق له باندې هیڅ هم ونه ویل.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو موږ سره ملګری اوسئ. سو شیبو کې به تاسو د خوښې خبرونه بي بي شيرين خبرونه پیلېږي. د نن ورځې زموږ همکاران اشفاق مومند او وګما جلوان به د خبرونې قربانه وي. که تاسو غواړئ چې خبرونه کې برخه واخلئ نو هم کوئ سئ چې د ټلیفون د لارې په خبرونه کې برخه واخلئ او د دې ترڅنګ د خبرونې به تاسو ته د رادیو ترڅنګ په سټلایټ د لارې پټي به هم وړاندې کیږي او د ډیوا په ټولنیزو پاڼو باندې به هم تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. نو د فیسبوک د لارې کوي سي چې د خبرونه کې برخه واخلي او پیغامونه د فیسبوک د لارې راولېږي. اوس به تاسو ته خبرونه کې وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
نن د اکتوبر 8 تاریخ ته او افغانستان کې د ترهګرو خلاف د امریکای په مشرۍ کې د نېټو د اتحادیانو د شروع کړي جنگ ولس کال پوره شول. امریکای او د امریکای اتحادیانو په دې جنگ کې خپل هر قسمه وسلې او تور طریقې استعمال کړي خو د جنگ د ختمېدو علامې لا نخکاری. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د افغانستان د جنگ ټیکدارانو ته په ټیکه د ورکولو د تجویز په حق لا د اخبار د نامتو لیکوال کیرن ډی ینګ یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکلي شوی دی چې د اجرتی جنگیالو د دنیا د ټولو نه د طاقتور پرایویټ فورس په خوانی بانی اریک پرنس یو ځل بیا ویلی دی چې د افغانستان جنگ د دله په ټیکه ورکړی شي. اریک پرنس د خپل تجویز د وړاندې خوځولو دپاره مشکلاتو کې ګیر افغان حکومت سره د خبرو اترو دپاره کابل ته هم تللی دی. د ډیرو ګمان دی چې صدر ټرمپ د د ایریک پرنس د تجویز مرسته کوي. خو د ایریک پرنس په ځینو خبرو افغان صدر اشرف غنی سخت تاو خوړلی دی، او د په تیر زیارت خپل یو بیان کې افغان جنگ کې د نوو نوو خلکو د را دننه کولو په هڅه سخت بد ویلی دي. صدر اشرف غنی ویلی دي چې افغانستان به د ترهګرۍ خلاف د جنگ نه د کاروباري او د تجارتي جنگ جوړولو چری هم اجازت ورنکي. پینټاګان کې د امریکې د مرکزی فوجي کمان مشر جنرل جوزف ووټل هم د ایریک پرنس دې دعوی سره اتفاق نه دی کړی چې دی بګینی د یو سو زرو اجرتیانو په زور او په ډیر کم خرچ ډیر زر د افغانستان جنگ وګټي. واشنگتن پوسټ کې چې د امریکې د قومي سلامتیا د کونسل ویان د یو تپوس په جواب کې ویلي دي چې مونږ د خپلو تګلارو د بیا بیا جاج اخیستو عمل جاری ساتلی دی، او په هر هغه خبره او تجویز غور کولو ته تیار یو چې مونږ په افغان جنگ کې مخرونی کولی شي. د ایریک پرنس په تجویز د صدر ترامپ د رویې په حقله امریکې او افغان حکومتونو سره نږدې ډیرو چارواکو ویلي دي چې صدر ترامپ د ایریک پرنس تجویز سره تر دې وخته اتفاق نه لري. خو بلخوا دې د افغانستان جنگ دومره بې سوره کړی دی چې څه وخت هم سنوي خبره یا ټویټ پیغام خورولی شي. اخبار لیکي چې د بلیک واټر د پخوانی مشر د ایریک پرنس په افغانستان کې د ښکارا کېدو او د افغان جنگ په ټیکه د اخیستو په حقله د دې د بیانونو او مراکونو معلومیږي چې افغان جنگ د امریکې د مزاج خلاف روان دی، ځکه چې طالبانو په تیر اوړي کې خزلان د نصرتونه ترلاسه کړي دي، او جنرل ووټل هم افغان فوج نه د غټي مرګ جوبل کېدو خبره تسلیم کړې ده. د ایریک پرنس یو ترجمان مارک کوهن ویلی دی چې صدر اشرف غنی د صدارت د پاره موزون شخصیت نه دی، او حکومت د امریکې د ټیکس ورکونکو د سالانه 2.5 ارب ډالرو په ډانګورو ولاړ دی. اخبار لیکي چې ایریک پرنس د خپل تجویز د پاره د مرستې حاصلولو په غرض دا وخت د کابل نه واپس واشنگتن ته راغلی دی. د افغانستان په خپل دوره کې په دې نتیجه رسیدلی دی چې د صدر اشرف غنی مرسته ډیره کمه شوې ده، او رس تر وزه یوازې کېدو واله دی. خو د افغانستان د قومي سلامتیا د شورا ویان قادر شاه په ایریک پرنس سخت ټکونه کړي دي، او په دې جنگ نه د ګټې پورته کولو تورونه پوري کړي دي. قادر شاه د ایریک پرنس تجویز په سخت سره رد کړی دی او ویلي دي چې زموږ سیاسي قیادت او خلک دا قسمه منسوبې چری هم نه مني. واشنگتن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې ایریک پرنس بلیک واټر سره خپل ټول تعلق ختم کړی دی، او اوس یې د فرنټیر سرویسز په نوم یو بل کمپنی جوړه کړې ده چې دفتر یې په هانګ کانګ کې دی.
وایس اف امریکا دی ودا اوس تاسو ته د پښتو ژبې ځوان چې د بلوچستان سیمې سره تعلق لري وایي دا چکزی یو سره سندرغاړی دی. زموږ هم خبریال نعمت الله سره دی ورسره مرکه کړې ده. تاسو وړاندې کو
ډېر مننه نعمت ځان ستاسو او د ډیوا ریډیو ټلویزیون. ډېر خوشاله یم چې په خپل کلي کې په ټنډه زیارت چې ډېر مشهور دی په ټوله دنیا کې دلته نن موجود یم، او یو د موسیقۍ ننداره را جوړه شوې ده. زموږ د صوبایي حکومت کړی ده د دوی یو جهان مننه کو. الله تعالی دې وکړي چې زموږ په دغه خوږ وطن کې دغسې د خوشحالۍ د مینې د محبت پروګرامونه نور هم زیات سي. او خیبر پښتونخوا خو داسې ده چې هغه هم زموږ کور دی، پښتانه دي، ماته مینه را کړې ده. یقین ومنئ زما 26 کاله کېږي چې ما هلته دا ځان نه دی محسوس کړی چې زه یوازې هم هغه خلکو ماته در خپل کلی در خلکو کې زیاته مینه نه را کړې، کم هم نه را کړې. نو په دې وجه ځان ته ډیر زیات خوشاله یم. ټول پښتانه دی خدای دی ټول خوشاله راتل.
نن تاسو راغلي اصل ته دغه زیارت مقام ته دوه پرفارمنس کوي. ډیر لوی لوی سندرغاړي ته راغلي دي چې هغه نه یوازې د صبح خبر پښتونخوا بکې د بلوچستان د په مینس کې تاسو نن د زیارت په خلکو ته پرفارمنس کوي. آیا دغه وسنی حالاتو باندې د بلوچستان حالات وکتل سي تاسو څه پر وایست؟ مطلب کدو ته سندر ویل پازادانه تو کوي سو؟
بالکل یې کوي سو. دغه خزمش پیغام دی چې نن دومره کسان سره راي وزي سوي چې دلته امن دی، شکر دی، الحمدلله ډیر ښه امن راغلی دی زموږ په وطن کې. باید چې د لری لری زایو څخه خلک راسي کم چې د نن څه شلو ډیر ښکاله مخکې راتلل. یو اربیا موږ دوی ته بلنه ورکو، او بلنه موږ ورکو د دغه موسیقۍ پترو ورکو، د ستاسو د ټلویزیون پترو ورکو چې راسي زموږ په وطن کې امن دی. زموږ وطنونه د دنیا تر هر وطن شایسته دي، بدرنګ نه دي نو شکر دی امن راغلی دی په دغه جوانی مزوم راغلی او د پېښور څخه زما سره ډیر قدرمن سندرغاړي نور هم راغلی دی او زمز د بلوچستان ورونه هم راغلی دی دغه ته نو ډیر زیات خوشاله یو په داسې محفل کې چې نن مشتول سره یو ځای سوی او د موسیقۍ یو شایسته ننداره ده.
بالکل چیرې د سندرغاړي څخه پښتنه کوي اول به دا پښتنه کوي ستاسو نوې البوم کوم راځي اوس البوم ام پی 3 د نظام ټوله په لګټ وټ سوی دی آیا اوسم البوم جوړوي؟
البم خو داسې نه کوم چې بخی په یو ځای باندې راسي دغه ټول د غزمرز چې دی هغه اول یو اس بي او بیا میموري کارت را لې بیا دا هغه بعد اوس موبایل دور دی چې زیاتره خلک د موبایل باندې ډاونلوډ کوي هم او بیا د کمپیوټر یا کپکوري ځان ته غسندري هوري نو کوشش دا کوي چې وای وسندره وکړو دوی دوی وکړو او دا غي بیا شو ویډیو وکړو شاعري انتخاب وکړو هغه بیا د سوشل میډیا د لارې موږ خپل مینوالو ته ورسوم.
تاسو د ویډیو ذکر وکي یو غزل په ویډیو کوي اې دا اوس سوال مخته راغلی دی دغه وخت اکثر د سندرغاړو سره پښتنه کیږي تاسو یو ویډیو جوړوي څومره خرچه کوي یو ویډیو؟
دا خو داسې ده چې په یو ویډیو باندې لس زره خرچه کیږي او لس لکه هم باندې کیږي دا هغه د کوالټي پرې فرق دی دا هغه سټوري بورډ پرې فرق دی او دا هغه چې کم ځای ته تزه مطلب یو ویډیو د زیاده لې په زیارت کې کوم زما بلس شل زره خرچه راځي زم په امریکا کې کوم زما بشل لکه خرچه راځي دغه فرق دی.
تاسو هغه ول کم اتنې غزل سی ول هغه هم تاسو د ریکارډینګ ویډیو ریکارډینګ په زیارت کړیو کتون کو ډیر زیات خوشا کړی وو اوس هم د سې اتنې غزل خاص کا په کاکړی ټپو باندې پروګرام استا
او استا بالکل زکه چې داس ما وطن دی دلته د کاکړی ټپو ډیر زیات مینوال دی هم کاکړی ورته وای مغه خزما ول سندره او چې ما ویل نو دلته د کوټي پسیمه باندې ما د کوټي ستاینه پکې کړی او داس مرده پښتون وطن چې دلته کمی علاقې دی نو ظاهر او چې پاګه کې بمرز دا ځایونه راوستل هم نو داغه په وجه مې وټ
نن تاسو کوم غزل واوریدونکو ته کتونکو ته وړاندې کوي
زما کوشش هم داغه دی چې نن هغه سندره ورته ويم چې دا کوټه سیم خپل جواب بولان خپل دي جار لزیارت او چمن پټول جهان خپل
اخرنه سوال دی تاسو ځوانان ته کوم پیغام ورکول غواړئ ولی ځوانان ست دغه وخت انقلابی غزل يم غواړي کاکړی غاړي هم غواړي اتنیز غزل يم غواړي
ځوانانو ته دغه وایم نن سبا زدا شاعرانو او سندرغاړو ته هم دغه پیغام ورکوم چې دا کوم شاعري انتخاب دی کای باید چې دغه ونه کی او شاعر یو شکلام ولیکي او سندرغاړي د یو شکلام انتخاب وکي چې زمرد د پښتو ژبه نور په ټوله دنیا کې په انټرنیشنل لیول باندې ترقی وکي ځوانانو ته دغه پیغام ورکوم چې کم دا خراب شاعري دغه ما وري او چې کوم شی او انتخاب چا کړی هغه ته دی توجه ورکړي
وی د خانه سکسي ساسو ډېر مننه ډي ور ډيو ټي وسر د خبر کول
مننه تاسو یو جهان مننه نعمت الله سرادي صاحب د ډي ور ريډيو او ټي وي هم یو جهان مننه کوم کور ودا
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو دروخیږي د پښتو ویلو نو ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامره ورته مومند شاعر ایواز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج د مرز معلوم کا یا پتا کی ویډړې یا کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نو ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکلکی حسینو د ایواز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي